درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرامونه، درسي ساعت او د ازادي رادیو میلمه اورو. خو تر دغه د مخه پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته. څه د پاسه زر کورنۍ د جمعې په ورځ له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري آژانس رپورټ ورکوي چې یو زر او یو سلو څوارلس کورنۍ، او په دوی کې 202 کورنۍ د ننګرهار د تورخم، 29 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 110 کورنۍ د نیمروز د ابریشم پل، او 110 کورنۍ د هرات اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. خبر زیاتوي چې دغو کورنیو د طالبانو د حکومت لخوا مرسته ترلاسه کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په ټولنه کې د راستنېدونکو د ادغام موافقیت د محلي بنسټونو په مټ هر اړخیزو او منظمو هلو ځلو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي خصوصا له ایران افغانستان ته د ګڼ شمېر افغانانو ستنول افغانستان له یو نوي بیړني حالت سره مخ کوي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې لګېدلی اور مهار شو. دغه اور عامو خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اړولی دی. دا اور پرون د لرګیو په یوټال کې لګېدلی و. د زابل امنیه قومانداني په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې دا پیښه د نجارانو په کوڅه کې د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې وه، او بیا له مرکز کلات څخه د اطفایې لورتګ او په سیمه کې د خلکو په مرسته دا اور مړ شو. د زابل د امنیه قومانداني په بیان کې راغلی دي چې د دې هڅو په نتیجه کې د شاوخوا 40 میلیونه افغانیو په ارزښت د نور زیان اوښتو مخه ونیول شوه. د راپورونو له مخې د دې اور له امله شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ زیان اوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د امریکا او روسیې ولسمشران د راتلونکي جمعې په ورځ په الاسکا کې غونډه وکړي. د روسیې تاس خبري آژانس نن د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنۍ تګلارې د سلاکار یوري اوشاکوف په وینا د دې سرمشریزې د ځای او نیټې په اړه دغه معلومات ورکړل. د 2021 کال په جون کې د روسیې ولسمشر پوتین د امریکا له پخواني ولسمشر جو بایدن سره په جنیوا کې لیدلی و. تر دې وروسته به دا لومړی ځل وي چې د روسیې او امریکا مشران مخامخ سره کینی. څلور ستور مزلي چې له 15 میاشتنی ماموریت وروسته پرون د جمعې په ورځ له نړیوال فضایي سټېشن څخه ووتل، نن سهار ځمکې ته راورسېدل. د امریکا ستور مزلي نیکول ایرز او آن مکلین، د جاپان ستور مزلي تاکویا اونیشی او روسیې ستور مزلي کیریل پیسکوف سره وځای له 1.5 ساعت سفر وروسته د کالیفورنیا ساحل کې کاته شول. د څلورو کسانو دغه ډله د مارچ په 14 نړیوال فضایي سټېشن ته تللې وه. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا او احترامات می ومنه قدر من او درنو زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرفاس و هم د نن ورځې درسي موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول درنه او قدر من زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او صحت جمع بم پتنوي خوشاله کول لې زکون کو لکه سرنګ چیز مرسته سو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مرمن اړه باندې د افغان مشهور مرمن پیژن او د هغوی د ژوند په حق لپش پر معلومات تر لاسه کو. په چیرې ورځې لستونه کې مرافته سو اتلی افغانی قهرمان مېرمنې وپېژندلې. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو اتله زړوره افغانه مېرمنه پېژنو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ولو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ او ګلالي زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنه او قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې خپلو ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. مخشوز دکون که واس هم رزو دخبل لوست پر لورمانیز مرستاسو دنن رزی پینزم لوست موضوع رابیه برخی ده. ولو چی میرمن رابیه برخی چوک و چلول شخصیت و او کن قارونه از مردگران هیوار افغانستان لپاره تر سره کردی. او سرنگه یو کولش به اخبال نوم ده افغانستان پا تاریخ کی زی پر زی کردی. نو درنو زده کن که زم مطمئنه شاید تاسو طولو ده میرمن رابیه ملحی نوم آوریده لیوی او ده دیده نامه سره اشنای است. خو شاید تاسو ده دیده جون په حق لبش پر معلومات نلری. نو رازو نن رز مج او تاسو ده میرمن رابیه بلحی ده جون په حق لبش پر معلومات ترلسه کو. چی صبح او کم دور شخصیت بو. ستاسو ده طولو که درمون زده کن که ده توجه پهیله ایم. رابیه بلخی، رابیه بلخی څوک وه؟ رابیه بلخی د پښتو او پارسی ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه. هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمې میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولو چې میرمن رابیه بلخی د پښتو او پارسی ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې په څلورمې هجري پیړۍ کې چې د لسمې میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده. رابیه بلخی کورنۍ یو اشرفي غړی وه چې د ادب او شعر مینهواله وه. میرمن رابیه بلخی د بلخی کورنۍ یو اشرفي غړی وه کوم چې د ادب او شعر مینهواله وه او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل. ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې. د میرمن رابیه بلخی ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابیه بلخی کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وه او کومې لاسته راوړنې یې درلودلې. درنو زده کوونکو، لولو چې رابیه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړه. یعنې میرمن رابیه بلخی یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه. د هغې کورنۍ، علمي او فرهنګي چاپریال د رابیه د شعرو او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل. یعنې میرمن رابیه بلخی د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ، علمي او فرهنګي چاپریال د رابیه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل. او رابیه بلخی دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي. د رابیه بلخی شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډېر مطرح دي. هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام باکتاش سره په جرأت او مهارت وکړی. د هغې جرأت او شعري قوت د هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګرځولې ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولولو چې میرمن رابیه بلخی شعرونه ډېر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي او همچنان میرمن رابیه بلخی په خپلو شعرونو کې ډېر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دغو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړي ډول سره میرمن رابیه بلخی د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دي. د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود، کلتور، کوم فرهنګ چې و، په هغه وخت کې دا هیڅ جایزه نه وه د یو افغاني مېرمنې لپاره تر څو هغه د یو غلامه سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې میرمن رابیه بلخی په ډېر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپل مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بېلګه په نامه سره ونومول سوه. د رابیه شعري ځانګړتیاوې لولو چې د رابیه بلخی شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د رابیه بلخی موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلي دي هغه کومي ځنګړنې درلودلې. موضوعات د رابعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن رابعه برخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده، هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډېره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته نوره هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزې رابعه د فارسی ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراژیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو، رابعه بلخي د فارسی ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی دا د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکي برخه ده. یعنې یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کېږي. یعنې د میرمن رابعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي، د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې باندې د لویو شاعرانو، د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کېږي. د رابعه بلخي مرګ لولو چې رابعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو. د رابعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې میرمن رابعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شوله. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیرې کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې میرمن رابعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول، نو په هغه حمام کې دې خپل د لاس رګونه پرې کړله او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. رابعه زیږه د افغان ښځو لپاره. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن رابعه بلخي زیږه د افغان ښځو لپاره لولو. رابعه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یوه بېلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړه. درنو خوږو زده کوونکو، میرمن رابعه بلخي د ټولو افغانو میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بېلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو. رابعه بلخي نه یوازې شاعر نه وه، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم وه. یعنې میرمن رابعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې ترڅنګ میرمن رابعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم وه. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. یعنې د میرمن رابعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی سو، ترې استفاده کولی سو. یعنې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعه بلخي څوک وه. میرمن رابعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغان زړور مېرمنو له جملو څخه و کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه همشنن د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وه او یو له هغو افغانو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وه هغو د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه او هغې یې د لومړي ځل لپاره دې له منځه څخه یوړله او د هغو یوه بېلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول شوه. نو درنو او خوږو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د مېرمن رابعې بلخي د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستلای شي. د مېرمن رابعې بلخي د ژوند په هکله مو ولوستل چې مېرمن رابعې بلخي څوک وه، څه ډول شخصیت و، چیرته زېږېدلې وه، کوم کارونه یې سرته رسولي وه، په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و او څنګه یې خپل ژوند د لاس څخه ورکړ او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په ښه دقت سره ولولئ او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپاټ کې حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت ته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. نیکله و احترامات به قبول کی قدرمنه او ګلالی زکونکو. لمنه چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جامې مو په تنوي. درنه او ګلالی زکونکو د تل په سیر یو ځل بیا هم تاسو ټول د شرغ واس پم زمره تاسو د نن ورځې درسي موضوع ته درنو غلالي ځکه کول کله سره چې تاسو ټول په هیڅ زمره تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې مرو تاسو باندې نن ورځ بیا پانی مشهور مېرمنې وو پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو غلالي ځکه کول کله سره چې زمره تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن رابعې بلخي اړوند وو مرو تاسو مېرمن رابعې بلخي وو پیژنل او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو پیژنل چې مېرمن رابعې بلخي نه یوازې د شاعر وو بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه وه. نو له همدې عمل څخه ورته په تاریخ کې ځای ورکول شوی و. نو همچنان درنو زده کوونکو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د یو اتلي قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو درس پیل کړم له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید د خپل نن ورځ لوست لپاره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه درسره موجود اوسیږي ځکه د نن ورځې لوست ډېر زیات مهم دی او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټه هیڅ سره نه یوازې له تاسو سره دا همکاري وکړي چې د نن ورځې لوست به په اسانه توګه سره زده کړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم خپل درسونه د خپلو ځانو سره تکرار کړئ او د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچا او قلم له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. رزو وس درنو زکون کو خپل د لوست پر لور باندې زمرا تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه سرایا ترزی ده. ولو چې ملکه سرایا ترزی څوک او څه ډول یو شخصیت وو او کوم کارونه یې زمرا د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی او ولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه سرایا ترزی. ملکه سرایا ترزی د افغانستان لومړنۍ ملکه او د دې هیواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقوقو د ملاتړ او د انجونو د تعلیم لپاره یو مخکښ شخصیت و. سرایا په 1899 کال د نومبر په 9 نیټه په سوریا د مشک کې زیږیدلې و. نوموړي د یو مخکښ او لوستې کورنۍ غړې و.
د هغې پلار محمودی طرزی د افغانستان یو مخکښ روشان فکره او مشروط غوښتونکی شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې ژور اغیزه کړې وه. نوله چې ملکه سرایه طرزی د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د هېواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقونو د ملاتړ په هکله کې و، بلکې د دې تر څنګ د نجونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه سرایه طرزی په 1999 میلادي کال د نومبر پر 24 نېټه په سوریه دمشق کې زېږېدلې ده. د دې کورنۍ په خپله یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ وه، کوم چې پلار یې محمودی طرزی نومېده، او محمودی طرزی په خپله د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمودی طرزی کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکارو او عقیدې باندې ژوره اغیزه کړه وه او دا یې نور پرمختګ ته هڅولې وه. سوریه طرزی په سوریه کې په داسې یو کورنۍ کې لویه شوې وه چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار د تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. لولو چې ملکه سوریه طرزی په یو داسې باتعلیمه او باسواده کورنۍ کې زېږېدلې وه، کوم چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دو دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپله باسواده شخصیت و، یعنی د محمودی طرزی خپله د علم او تعلیم سره ډېره زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه سوریه طرزی هم ډېره زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره وه. په 1913 کال کې سوریه د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د سوریه او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه سوریه طرزی په 1913 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازی امان الله خان پاچا سوی نه و، د غازی امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې ترڅنګ دا د غازی امان الله خان او ملکه سرایه ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې هم د ملکه سرایه طرزی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه سرایه طرزی کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې لري. ملکه سرایه طرزی د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولی دی. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه سرایه طرزی نه یوازې دا چې د غازی امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې غازی امان الله خان د سلطنت واک ترلاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کېناسته، په هغه مهال کې ملکه سرایه طرزی نه یوازې دا چې د یو ملکې دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایه طرزی د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو چې د هغې لومړی خدمت څه و. لومړی د نجونو د زده کړو ملاتړ. سرایه د نجونو لپاره د ښوونځیو په جوړولو او کورنیو ته د نجونو د ښوونځیو ته د لیږلو په هڅولو سره د ښځو د زده کړو په برخه کې لومړني ګامونه پورته کړل. هغې په 1921 کال کې د افغانستان لومړنی د نجونو ښوونځی چې د انوار المعارف نومېده تاسیس کړ. یعنی ملکه سرایه د لومړنیو فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د نجونو لپاره ښوونځي جوړول په نه یوازې دا چې د نجونو لپاره ښوونځي جوړ کړ، بلکې د دې ترڅنګ د نجونې کورنۍ یې دې ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لونې درس ویلو لپاره ښوونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې لومړني ګامونه وه چې د تعلیم لپاره پورته کړي وه. او همچنان په 1921 کال کې په افغانستان کې لومړنۍ د نجونو ښوونځي چې جوړ سول، هغه په خپله د انوار المعارف په نامه سره دل چې دا هم ملکه سرایه طرزی تاسیس کړل، یا هم اختراع کړل. په فعالیت باندې دې پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه سرایه د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د شوزو د پوهاوی لپاره کار کوه. هغه د ارشاد نسوان په نامه یو خبرونه پیل کړل چې د شوزو د حقوقو په اړه مقالې خبرولې او شوزو یې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره هڅولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایه طرزي سرته رسولی و، هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړی خدمت و چې هغه په خاصه توګه سره ملکه سرایه طرزي یوه خاصه او ځانګړې خبرونه پیل کړله چې په هغه خبرونه کې یې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې یې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او همچنان دغه کومه خبرونه چې وه د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله، دا لومړنۍ خبرونه وه چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هستی سرایا په عامو غونډو کې د بې حجابه ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایه طرزي نه یوازې دا چې د ښوونځي په جوړولو کې او همچنان د رسنیو په فعالولو کې کار سرته رسولی، بلکې د دې تر څنګ ملکه سرایه طرزي په زیاتو غونډو او جلسو کې بې حجابه ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې دي هغه له منځ څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځ څخه یوسي او ښځو ته ازاد فکر او ازاد انتخاب ورکړي او د هغوی د ازاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ سرایا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې فعاله برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لویه ملاتړې وه. یعنی ملکه سرایه طرزي نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوه، یعنی د ملکې په حیث یې د غازی امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم فعاله ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه تر څنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازی امان الله خان رامنځته کړي وه په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازی امان الله خان لویه ملاتړ کوونکې وه. اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې د ملکه سرایا طرزي میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایا طرزي د افغانستان د لومړني اصلي ملکې په توګه ارزښتمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکو نسلونو ښځو ته الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسي. هغې هسې که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سرایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنیزیشن او د جنبشنو په برخه کې یادېږي او د هغې نوم د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کېږي. یعنې ملکه سرایا طرزي په افغانستان کې د لومړنیو عصري ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښوده. او همچنان ملکه سرایا طرزي نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې همچنان د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سرایا طرزي ټولې افغانې مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللې وې او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د ملکه سرایا طرزي نوم پاتې دی او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کېږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د ملکه سرایا طرزي نوم لیکل کېږي. د سفرونو اغیزه. سرایا د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفرونه وکړه، په ځانګړې توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنې ملکه سرایا طرزي د غازی امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړل چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسا وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سرایا طرزي د لویدیځ ساحو یعنې د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي آیډیا په نوي نظرونه پیدا کړل او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړل او دې ته یې دا روحیه ورکړله د هغې زده کړه یعنې پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه. په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د قیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سریا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سریا د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید یعنی د دوی کډه کول یې هم افغانستان پرېښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازی امان الله خان پر ضد باندې پاڅون وکړله او په غرو کې د هغه اړوند بغاوت فیل کړه نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سریا دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سریا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته خپل پناه یووړله او وروسته له څو کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې ملکه سریا طرزي په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او د دې فانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دا ده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. نور کوم څه نشته درنو زده کوونکو. له منځ یې چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. از موږ ستاسو د نن ورځې د درس پای وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست تر بل درس څخه پورې. د لا په مان شه وخت درته غواړم.
د آزادی میلمه. آزادی میلمه د دې اونۍ خبرونې ته ستړي مشي. اجمل ان مو دا ځل په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په آزادی میلمه کې میلمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلان دی. ځلان صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. راځه له دې به پیل کړو. کله چې له افغانستان نه درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپوه او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه باندې وه.
زیږیدلی چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، په هغې وروسته غږیږو.
له بده مرغه ووایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالې شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو، مونږ هم راتللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې. هلته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوټ باندې ډېر تللی راغلی. کوټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره، او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به م لیدل، مکتبونه به م لیدل، همدا ډول نورې د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزي کول، هغه وخت ډېر زیات مود و چې د ځوانانو ته ودونه به یې کول، په څادر به یې ورته په پیڅکو به یې ورته ګلدوزي کوله. همدا ډول ښځې چې وې، هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې، او ګلونه به یې په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کسب یاد و، زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره، هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به په کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به ورده ننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي، داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و، او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختیانې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې و، په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه، په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و، او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي، دا نه و یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې عمل ته زیږېدلي، بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت و، هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې یو مکتب و، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې و، اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې، هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده و، او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسی خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تېرېدله، او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته، چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به یې نیوه، هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده، او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زما کشر ورور مې همدا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته به باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي بم جوړه کړې وه هغه به بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پیل کړل شوي وو هغه به هم ډک کړل، بیا به وینځلې او هلته به هم کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده لرله، زمونږ د ټول تقریبا 15 ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوی دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو، نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل، لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی، استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنگ ومن؟
صاحب یو ډېر جالبه نقطه به بل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان هم واوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی، ولې مونږ د ابجد حساب یاد کړ، نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم نه مونږ نه به هم ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به هم چې جمع کړو دستي په دستي به هم ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کېنم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست زده کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، او همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل، بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپله دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول در ته ښایي، نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود رنګ به نه درلود ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه وو د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې وو بیا پلار مې درلودل بیا مشران ورونو نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي کریشته درته وایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه نو بیا شعر مې شروع کړ خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کېناستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو هملته د پېښور نه هم راغلي وو خپله د ځایي خلک هم وو زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس پکې ګډون کړی وو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنې د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه وو یا به 2000 کالو دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکلوس خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیکلوس روان کړو بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو اشوک او دریم اشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کمو روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وو واړه واړه او رښتیا ځینې ډېر مشهور وو لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو ډېرو ځوانانو اخیستو د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې او همدغه د عاشقانه داستانونه وو چې په شعر باندې ویلي وو
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی وو یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه هغه نور هلکان به چې و هغه خو به راغلل یو ساعت به وو بیا به لاړل بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس وو هم به دیني درس ویلې هم به له ماسپخین لخوا په کور کې وو نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و خو دا چې ادبیات څه دي ادب څه ډول باید شاعري وشي نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې او بیا مې شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم
ځلان صاحب ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کار او باسي خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم هغوی نه یوازې دا چې
شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لیدی جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو، په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
صاحب، څوک چې دغه خبره کوي، زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیاتو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه وو، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعری څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پانی هم ډکی کی هغه به یو رقم، خو که یو شاعر راشي او د ادبیات په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د ورستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده. او باور وکړئ، د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یې، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
انسب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي، او ساتل وسم زیتیږي، او فکر کې یو تند محسوسې، او هغه په سړې کېږي چې دا تند مې چیرته خورو کوم. لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان، نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکړم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو، په 300 500 700. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین و پکې. نو زه ډېر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه مې کتاب به مې وړه. شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم د استدلال جوګه وم او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیسته د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شوم لوستلی نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسول. هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب واړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک وو مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعره هم کېدلې، مشاعره هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله. خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې که هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه را ته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی. خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی. خو نه، زه وایم چې په کراره کراره ولی هغه ته چې شی غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولی ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی. خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه پام دې هله
د ازادي راډیو د میلما د اونۍ خبرونه هم پای ته رسوو. طاهر ځلاند افغان لیکوال فرهنګي او ژورنالیست همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پرې ونه غږېدو. خیر بیا به پرې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه. کور مو آباد. او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله. Thank you.